The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوحې د تړون او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې برید کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او که نه. دوی دومره ویلي چې برید پر یوه هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلی او هغوی له پرون دوشنبې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنې کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف ټی ویلي روان کال یې تر دې دمه له 1500 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د ډبلیو اف پی په یوه اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د مرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خوړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتني پروګرام کې 100 کیلوګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوی دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځیدلی ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دی تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلې ده.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه برید څه پایلې لرلې شي.
نه تاندې امریکي او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې.
اهم موضوع چې ونه کومه چې ډېر خبرو شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبریدا دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America Mutahida Ayalatuno pa badali tup sara de Afghanistan pa Kabul ke hawai brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda Amir Ayman Azawahiri wo washal shu taso poi gai che Zawahiri de Osama bin Laden yow mashru dai batal le bin Laden sara usede پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه د برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالره جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پوروستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلې او د نړیوالو اصولو او د دوهې تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لومړیو کې د برید سرنګوالی معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 40 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تروریستانو ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا منحصر کوي نه تر دې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري. او دا به وروسته لیدل کېږي چې داسې منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتل شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپله د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبري کوي القاعده، او کنا جوړوي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي او څه موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی، مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړ کړل، دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمن سیره وه د القاعده.
بله، او جلالی صاحب روسی پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف د برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي کوی بوسي کوی او بوسي د ماستر چې موږ نشي طالبانو کړی یو هم نه د پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت کوي، حالانکه طالبانو د دوه د تعهدات مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنی لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسه د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پر ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره ښه فضا کې وشوي او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو مور زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې وشوي هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې پاغې باندې کم خبرې دي کم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
ریکاسا پولیس وژل شوې دي.
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د تار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرای محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوي ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چېډونکو فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلق له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مازدر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمه یو توده موضوع د اوکراین له اودسی بندر په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندر په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو خبرې هرکلای کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل لپاره تړلی وو او ورسره له اوکراین بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د ګډې همغږۍ د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځلا سره وړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه استازي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شو چې تیر اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یوه نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفي زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي خو د طالبانو په بیا وکمنېدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلای کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبريالانې د لزګو نظر نور افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبريالانو له ډلې لطف الله نجفي زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفي زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړی دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده. دغه خبره د ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلنه واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل، ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیه رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 5500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاسی پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو له خوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوی.
مکتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیب پلورنزای لری خو وصل خپل کار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبه بسته شده چون
نگده یو کال کیږي چې حکومت سقوط کرده، خونزی تړل شوی او زما په کار روزګار ډیر غیس کرده. زما ډیره پیرتون کنجونی وی او هغوی به لما خریداری کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه او خونزی پرانستل شي او ټول انجونی درس وای.
دعا میکنیم که همین مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیا پلورونکي هم د شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسی هم ده. نوموړی اته کال کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسی بازار اوس ډیر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسی خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوی دی. مګر قرطاسی پروشي بیخي په خوا چې زموږ د سلغوانو کاروبار کې دی هغه اوس شلغوان دی. نه چا په ساده زموږ کاروبار په ټاپه درېدلې دی. پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسی برخه بیخي بند کما او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په 15مه د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیستو غونډه کې ویل د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. د موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلې دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 250 خځې او 250 ځوانان له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورښودل شوي، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلی.
په خوست کې 1500 خزي او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شو، خزو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامه تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا بل دی وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلی کړه په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ راډیو ته ویل،
موږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته مروزه را ورکړه چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر ښه لاسته راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان لپاره وو چې 250 خزینه وو او 250 نارینه وو چې په مختلفو رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موټرسکل سازي، موبایل سازي حرفه وو چې موږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ خزي او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشاله دی، وایي اوس کولای شي خپلو کورنۍ سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي،
زه شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی دی دا کې موږ ډول ډول کالي زده کړې موږ کولای شو خپل کورنۍ واسطه په دغې موږ اس کې ډېره کورنۍ مو ډېره ضعیف وه، بیا موږ ډېره نه ډېره خوشحاله یو چې موږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي،
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
د نجارۍ د څانګې یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي، دوی په خپله برخه کې عملي زده کړې وکړې او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملي ټرېننګ روغلی شو. د نجارۍ په برخه کې موږ مطلب داسې ته ورسول چې اوس موږ مزور کې دي، ګون پکړای شو، خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولای شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره په شنو کې چې افغانانو د پندرې ګټور بولم، ځکه چې موږ د سکسره زونون بګوره ګرځېدی و، حرفه نه وي زه یو کور نه وي زده، دوی نشي کولای چې یو کاروبار وکړي. هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشته لاسته کولای چې بګوره ګرځي. باید په آینده کې دغه پروژې موږ خوستول شي، ځکه دغه زونون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمينه ته بربره.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس شهزاده پیرموي، د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي، د تولید شوي توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه پزلی د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډامبرانو باندې ناستې ستړي دي، دا خوارانې نو د لوړو مقامات څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي، فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کې. نو د حکومت د طرف
السلام علیکم ازادې راډیو اوریدونکو، افغانانو وروڼو نه مې دا خواسته چې تاسو خپلې پیسې ته ډېر سپښت کتلي وه. کلداره بنجان سره ساتله په اوسه وخت کې او کلداره لرې کې نور هم رسپ کېږي او د خپلې افغانۍ عزت وکړي. وسلام.
سلامونه او سلامات ازادې راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته. محیط الله یم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه پیغام درته رسوم. د اسلامي امارت لوکو چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت یې ځینې چیزی پاملرنه وشي. ځکه دا سړک نور هم د تخریب په حالت کې دی، یو خو د سیلابونو بارانونه دي، سړک نور خرابېدو ته هم دی. او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په ټول هغه جنګ کې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو. دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو امیر عبداللهیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورکړل. دوی ویل څه نه ویله، اوس چې لکه ولې دلته شو شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخرو یا بیا باندې لاکو یا به دا چوکو یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ څو لاندو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وژلی دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې برید کړی دی. دا سیمه د امریکا له سفارت او ارګ مانی سره 200 متره واټن لري. طالبانو دغه برید ته غبرګون ښودلی او د دوهې د تړون او نړیوال اصولو ښکاره سرغړونه یې بلل ده. تازه ځینو لویدیځو رسنیو له هغې ډلې مل آنلاین ویلي چې الزواهری د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی اړوند یو کور کې اوسیده. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته سفر پیل کړ. د پلاوی وغړي ازادي راډیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه ورته د ویزو لړۍ پیل کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی لخوا په یو اعلامیه کې پرون شوې. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ایرلند په وړاندې د شلوریزو سیالیو لپاره ښه لوبډله انتخاب کړې ده. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده د ایرلند په بلفاست ښار کې له کوربه سره 15 شلوریزې لوبې وشي. د ایرلند او افغانستان اولنۍ شلوریزه لوبه د اګست په 9 ترسره کیږي. او د پاکستان پوز ویلی چې یو هلیکاپټر یې د چې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و تریتم شوې ده. د پاکستان پوز په یو خبر پانه کې ویلی چې له دې هلیکاپټر سره چې بلوچستان کې د ژغورنې په چارو بوخته و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوې. خبر پانه کې راغلی چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوز نور لوړپوړي غړي سپارو. زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه او راپورونه ولولې. زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د ازادۍ رادیو خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. د ټویټر پاڼه او انستاګرام پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونکې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیا ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکارا زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونکې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات پا په دوه مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې توخه می په جوړش کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوه برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بېلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بېلابېلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې لرشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له رشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پر نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي. پاڼه د نبات شین رنګه برخه ده چې د دندر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګه مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بېلابېل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت، د پاڼې دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د ګازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوری موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتل. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کیراته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وی، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب پوتو ساينتیز په ووم ټولګي کې مول وصل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایي توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنت برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وعایي نباتاتو کې د ریزویت په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وعایي نباتات دي، نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وعایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولای شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وعایي نباتات د وعایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولای ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمیر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وعایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په شډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټه ټوټه شي، هر ټوټه کول شي نوې خزا منځ راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د یوځا کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. کوم یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات به وایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. کچیر یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی او څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپل د پیریکارډیم. پیریکارډیم که چیرې معنی کو، دا یو د ترمینالوژي لغات، پیری معنی شاوخوا، کارډیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخوا یو نازکه پرده ده. د هغې په واسطه باندې حته سوی دی، د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه. زړه اول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې، رایت هارت او لیفت هارت، راسته زړه او چپه زړه باندې ویشل شوی دی. دغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل شوی دی. لوړه برخه چې د هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه شوې ده چې په دهلیزو باندې نمول شوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې د هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه. د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري، او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وای زړه سره یو، هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نرمال شکل سره راسته اوزین چې دی، هغه و راسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی، هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر ما بینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر ما بینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر ما بینځ وال د ټرایکاسپید یا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر منځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر ما بینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفا کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری والو یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی والو. او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپابو تین تر مابینس کله چې چپابو تین ګرد سیستم ته وینه پم کوي ګرد سیستم ته وینه استي دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅه په نامه سره یادیږي دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ وال مادر تو ویل چې د رستا اوزین او رستا بو تین تر مابینس پروت دی د دې یو خاصیت دادی د بوتولو والو خاصیت دادی چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخه تولاړس مثلا درسته او زین څخه رسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړس مګر کله چې وینه واره له رسته بوتین ډکسو د دې دغه درې پلی سره باندې نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته او زین ته وینه راپورته سي د چپا او زین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکاسپیډیا مایټرل وال یا دوا پلی یی دلته تاسو وینئ درې پلی لري دلته دوه پلی لري او بل مو ویل چې د رستا بوتین او ریوی شریان یا د سوج د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو د زړه رګو ترازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلاری څخه خپل وینه اخلي د تخپل د کمیلاری څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلی شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دا غ شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپابوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه تو کی اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونر وین په واسطه باندې د زړه رسته د لیست اچول کیږي کورونر آرټری د شنه رنګ چې دی د ټوله آرټری وینونه دی او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دی د زړه د فعالیت دوران دا چې بيخي ډیر ونه ما فکر وکي په اکس کې به درته تشریح کوم زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوه ورېدو د لارې را دخلیږي و رسته او زین ته رسته او زین ته چې کله وینه راله دلته شک سپیډ وال موږ وویل چې موجود دی دا وال فلاسیږي رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي رسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه د خواته ولاړه سي رستا وینټریکل چې ډاکسو دا پلمونری یا د سوجو ورید دی د سوجو شریان دی دیته وینه ځي و سوجو ته هلته تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي دغه دوه پلمونری وینو په واسطه باندې کساس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوی شریان کې او پاک وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاک وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایکاسپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصيږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډکسو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپابوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپابوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو راو ګرځیدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د تیبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زو د وینې دوران پر دوو برخو وشل سوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټوله سیستم ته ولاړله بیرته رااله په رسته او زین کې خالص وله دا ټوله یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران یورته وي مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسوجه ته ولاړله هلته فقط تصفیه سول ځکه چې ناپاکه د پاکه سول بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي. دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي. په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو، او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Allah dekor sarwe, oh Allah dekor sarwe.